السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانه ځایم. تاسو ازادي راډیو او په دغه پروګرام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې. خو په لومړۍ نیمایي کې د مهم مطالب تاسو ته خبرو. ملي شورا د ولسمشر لخوا د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د پاکستان د مرستو د ردولو له پریکړې هرکلی کړی دی. د ناټو عمومي سرمنشي د افغانستان له حکومت سره د امریکا د نوې ادارې د مرستو د دوام ډاډ څرګند کړی دی. نور مهم مطالب هم لرو، خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجیه صافی در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسی جرګې د ځنیو غړي او هغه اداره د ویچ ویلي ولسمشر له 200 زیات مشاورین لري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له دریزه هرکلی وکړ او د جمهور رئیس دویم مرستیال په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسی جرګې د ځنیو غړي او هغه اداره د ویچ ویلي او ولسمشر له 200 زیات مشاورین لري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 80 مشاورین لري چې په خپل وخت هغه ته لازم یو ګټورې سلام مشورې ورکوي.
ولسمشر مشاورین ټول د اساسي قانون پر اساس ټاکل شوی دی. اتیا مشاورین چې دي اتیا شاخوات کې تقسیم پاتې کاري کمیټو کې مشخص مسلکي کمیټو کې ویشل شوی دي. هر کمیټو کې تقریبا د اوسط لس ټول نفر مشاورین پیبان کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې ځینې غړي د ولسمشر اجرایي رئیس او د هغوی د مرستیالانو د مشاورینو په زیاتوالي انتقاد کوي. د دې جرګې غړي نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل د دغو مشاورینو معاشونه او ساتونکي د پارلمان د غړیو دوه چنده دي. خو جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر ټولو مشاورینو معاشونه او امتیازات د قانون په چوکاټ کې تنظیم شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له دریزه هرکلی وکړ. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ښاغلی غنی د پاکستان په وړاندې په داسې حرکت وتوانېده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې د پاکستان د مداخلې په اړه بیان کړي.
موږ د پاکستان د سرګندو مداخلو او د مرستو د رد په تړاو د ولسمشر له دریزه ملاتړ کوو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان شته ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په تړاو ولسمشر د افغان ملت درد بیان کړ.
دا سرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان ولسمشر په هند کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه چې د بروکسل په غونډه کې کړې وه رد کړه او له پاکستان څخه یې وغوښتل چې دغه پیسې دې په خپل هیواد کې د ترورستانو د ځپلو لپاره مصرف کړي. د جمهور رئیس دویم مرستیال په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. سرور دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې ناستې ته وکړې.
امروز متاسفانه با همه
دی وی په خوشنۍ سره لټولو هغو پرمختګونو سره سره چې نن ورځ د ښځو وضعیت ښه کېدو او حقونو تامین په برخه کې شوې دي، لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی موضوع د اندېښنې وړ ده. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3400 قضیې ثبت شوي. او د ګمرکونو او مالیاتو نوې اکاډمي نن په کابل کې پرانستل شوه. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د دغې اکاډمۍ د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې یاد اکاډمي به د مالیاتو په راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول ولري. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اجمل انس خوري.
دا پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبی بندر کې په یو څلور ستوریز هوټل کې د اور لګیدو لږ تر لږه یو لس کسان وژلي. د غور چینن سار وختي بل شو د څه باندې 15 کسانو د ټپ کېدو سبب شوی هم دی. په کراچۍ کې د جنا روغتون یوې ډاکټرې سیمی جمالی د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل موږ له دې پیښې 15 ټپیان ترلاسه کړي. پر دې سربیره د یو لس تنو مړي ترلاسه شوي چې وې نارینه او څلورې مېرمنې دي. په نارینه وو کې درې تنه ډاکټران دي. په ټپیانو کې یو شمېر بهرنیان هم شامل دي خو د دوی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې اور لګیدنې دقیق علت معلوم نه دی خو چارواکي وایي اور اول د هوټل په زیرخانې کې پخلنځي کې ولګید. اخو د روسیې په یو خار کې ورسته لاغې ویرګډ دی چې پرون په یو ترافیکي پیښه کې دغلته د ماشومانو د بندبازۍ د لوب ډلې د لسو غړو په شمول دولس تنه ووژل شول. پولیس وایي د سایبیریا په شمال لویدیځ کې په دې ترافیکي پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي. ترافیکي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس موټر چې د 20 ماشومانو په شمول 34 کسان پکې سپاره وو په سړک له یوې لارې او دوو نورو موټرو سره ټکر شو. د ماشومان چې د نفتي یوګانسک اوسیدونکي وو په خانتیمانسک خار کې په یوه سیالۍ کې له ګډون وروسته خپل خار ته روان وو. نن د سایبیریا په نیپتی یوګانسک ښار کې د درې ورځو لپاره ماته اعلان شو. د امریکا منتخب ولسمشر د ټویټر په یو پیغام کې د چین له نظامی او اقتصادي پالیسیو شکایت کړی. د ډونالد ټرمپ په دې پیغام کې چې د تایوان له ولسمشر سره د نوموړي له ټلیفوني خبرو وروسته چې چین غوسه کړی خبر شوی د چین سره د پخلاینې کومه نښه نه تر سترګو کیږي. ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې چین به په اسارو کې د لاسوهنې د سرچینې په توګه معرفي کړي. ډونالد ټرمپ د خپل ټویټر په نوي پیغام کې ویلي، آیا کله چین چې غوښتلې د خپلو پیسو ارزښت ښکته کړي زموږ موافقه پوښتلې؟ کله چې زموږ د محصولاتو په واردولو احتمالي وزکری او یی د چین د جنوبی سمندرګي په منځ کې ستر نظامی تاسیسات را منځ کړل لموږه پښتنه وکړه. ډونالد ټرمپ خپل په جواب کې ویلي، فکر نکوم د تایوان لولسمشر سره د دسمبر په 2 منېټه د ډونالد ټرمپ غیر معمول خبرو د پیکینګ ډیپلوماټیک اعتراض راپارولای وو. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسته لاغه استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پښتنه کې ناکام شو. هغه د خپلې وخکاره او فوق العاده ماتې کړلې وه. اروپا په لور رینزی نن سهار وختي په یو کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړ او د هغه ټول پښتنه مخالفانو ته د بریا له کبله مبارکي ورکړه.
نو
وایي د ټول پښتنې د نه یا مخالف کمپاین په قانع کوونکې توګه وګټله. دا دې کمپاین مشرانو ته مبارکي وایم. هیله من یم زموږ د هیواد ایټالیا او ایټالویانو له ګټو سره سم فعالیت وکړي. د پرونی ټول پښتنې برخوالو په خپل رایو سره هغه پیشنهادونه رد کړل چې په مرسته یې صدر اعظم د اقتصادي اصلاحاتو لپاره زیات واکونه ترلاسه کولای شو. اخوا د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي ډول خپل استعفا اعلان کړی دی. لا تو کلون رئیس د هیواد صدر اعظم تمه کیدل چې خغل کی د 2018 میلادي کال په عمومي انتخاباتو کې د څلورمې دورې د ګټلو لپاره ځان کاندید کړ. خو دنن ویل چې د نړۍ د ځینو مشرانو غوندې غلطي نه کوي چې د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې شي. او د روسي یو پیژندل شوی فیلسوف او اسلامي شخصیت حیدر جمال د 98 کلونو په عمر مسکو کې وفات شو. د نوموړي د دوستانو په وینا نوموړي له یو ناپیژندل شوی ناروغۍ له کبله مړ شوی. حیدر جمال په 1970 لسیزه په نمایي کې د میخائیل ګورباچوف د اصلاحاتو پر مهال مشهور شو او نوموړی په پخوانی شوروي کې د اسلامي بیداری د ګوند پلبي و. حیدر جمال په 1990 کال کې په مسکو کې یو رسنیز مرکز او د الوحدت په نوم د یو ورځپاڼې خبرول پیل کړی و.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زمړي ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. ورختا کېږي ما د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د هوا د حالات اټکلیز معلومات د 13 شپې په نسبت خو خودل شوې دي. په بامیانو کې اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه منفي 2 ده. په فیض آباد کې بیا اسمان زای زای وریز ده، خو د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 1. په کابل کې هم اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 5 ده. په هرات کې هم اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 9. په کندهار کې هم اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 9. په مزار شریف کې اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 10. او په جلال آباد کې اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 12. ښه وخت.
لازدی رادیو مو خبرونه او اوریدل د خبرونه په ازدی رادیو ټکی اورګ پانه هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر لدی پریکړه هرکلای کړه چې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو مرسته رد کړي ده.
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان کومکشان نفی کرد. از رئیس جمهور سپاسگزاری داریم.
د هموري چې د ناتو عمومي سرمنشي یونس ستولتنبرګ د امریکا د نوې ادارې لخوا له افغان حکومت سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
I'm confident that also the new US administration will continue to support Afghanistan and continue to be part of the NATO efforts.
د هموري چې اجرائیه رئیس عبدالله په دې باور دی راتلونکي کال به امنیتي ځواکونه او امنیتي شرایط په ښه وضعیت کې وي.
در دو بخش متمرکز میشه فعالیت های نیروهای امنیتی، یکی در بازسازی نیروها، یک جلب و جذب افراد به نیروهای امنیتی، و در قدم دوم هدف گرفتن نقاط اصلی و مرکزی.
د انصاف فلټ کې او حقیقت څه دی دوونیس پروګرامونه مهیروي. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د رد په تړاو د ولسمشر ورسته دریز د افغانستان د خلکو د درد بیان غنی او ورڅخه هر کله کوي. افغان ولسمشر په هند کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه چې د بروسل په غونډه کې کړې و رد کړه او له دغه هیواد یې وغوښتل چې دا پیسې په خپله د تروریزم پر ضد په مبارزه ولګوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د مرستو د رد په تړاو د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې د ولسی جرګې او افغان کارپوهانو له هرکلي سره مخ شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه ورځې په عمومي مجلس کې د پاکستان څرګندو مداخلو په تړاو خبرې وکړې او د پاکستان په وړاندې د ولسمشر له وروستۍ دریزه ملاتړ وکړ.
ما موضوعګیری روشن رئیس جمهور جمهوری اسلامي افغانستان در
دوی موږ د پاکستان د سرګندو مداخلو او د مرستو د رد په تړاو د ولسمشر له دریزه ملاتړ کوو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان شته ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په تړاو ولسمشر د افغان ملت درد بیان کړ او موږ له ولسمشر څخه مننه کوو. له بل پلوه د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان له مداخلو څخه د افغانستان نارضایتي نړیوالې ټولنې او پاکستان ته ورسوه.
دا اول ځل دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان دوه غټ کومک 500 میلیونی ډالر کومک ردوي. دا په دې معنا نه دی چې موږ خود کې پاتې یو. دا په دې معنا دی چې د افغانستان مشرتابه د پاکستان سره خپل نارضایتي ښکاره کړه. دا به دا چې خود خپل یو بل قوي پیغام وو چې هم جهانیانو ته ورکړو هم د پاکستان و سیاسینو او ولس ته ورکړو.
دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه مطرح کیږي چې د افغانستان ولسمشر د هند په امرتسر کې د آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې د پاکستان لخوا د افغانستان د بیا غونې او پرمختګ لپاره د 500 میلیون ډالرو د مرستې لاخستلو انکار وکړ. خاغلی غنی په دغه ناسته کې ویل د پاکستان مرستې نه غواړم، بلکې له پاکستانه مې د غوښتنه ده چې له کرخي اخوا د توریستانو په وړاندې مبارزه وکړي. پاکستان د بروکسل په ناسته کې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان د بیارغونې او آبادۍ لپاره د 500 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. په ورته وخت کې افغان کارپو داود مایار هم پاکستان په سیمه کې په ځانګړې توګه په آسیا کې د توریزم اصلي عامل ګڼي او وایي چې دغه مسله یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو د نارضایتۍ سبب هم شوی.
د خوښي ځای دا دی چې دا خبره د هند او د افغانستان طرف غبرګ شوله چې پاکستان د آسیا دپاره یو تروریستي خطر دی او عامل د تروریزم په آسیا کې دی. دا به د پاکستان دپاره یو د خطر زنګ وي او پاکستان به مجبور شي دی چې په خپل تروریستي خارجي سیاست کې اصلاحات راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې او امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. له بل پلوه ښاغلی معیار وایي د پاکستان په خارجي سیاست کې د توریزم تربیه ځای لري او هڅه کوي له دې وسیلې څخه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند او افغانستان د کمزوري کولو لپاره ګټه واخلي.
افغانستان د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې په سیمه کې د پاکستان د لا منځوي کېدو هڅه وکړه چې د یو شمېر کارپوهانو په باور په دې کار کې یو څه بریالی هم شو، خو پاکستان بیا په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو خواشیني ښودلې چې د پاکستان د میلیونونو ډالرو د مرستې له منلو یې ډډه کړې ده. نوریاس نوري په دې موضوع یو تحلیلي راپور لري.
د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پړه کې ویل شوی چې په اعلامیه کې د آسیا زړه د شپږم کانفرنس ګډونوالو یو وار بیا د یو باثباته سوله ایز او سوکاله افغانستان او د آسیا زړه ټولې سیمې ته چې افغانستان ورسره وتړل شي هدف ته په رسیدو کې دغه سیمه ایز چوکاټ د سیاسي ډیالوګ او له نږدې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره حیاتي وباله. په اعلامیه کې دغه راز په دې هم ټینګار شوی چې په سیمه کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو اغیزمنه وسیله سیمه ییزې همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه راز د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا او په سیمه کې د باور او اعتماد فضا د ایجادولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو کلک ملاتړ شوی دی. د آسیا زړه د کنفرانس د پای په اعلامیه کې دغه راز د نړیوالې ټولنې د هغه ملاتړ هرکلی شوی چې د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له وګړو یې کړی او په دې ټینګار شوی چې د دې لپاره چې افغانستان له سولې، ثبات او سوکالۍ څخه برخمن شي د دغه ملاتړ دوام حیاتي ارزښت لري. په اعلامیه کې د سولې په برخه کې له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د موافقې ستاینه شوې او ویل شوي چې دغه موافقه یو نیک اقدام دی چې هغه به په راتلونکي کې نورې ټولې وسلوالې ډلې هم دې ته وهڅوي چې د سولې لاره غوره کړي. د آسیا زړه په شپږم کنفرانس کې لڅه باندې د دیرشو هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم یو ځل بیا پاکستان ته د انتخاب ګوته ونیوله او دا هیواد یې د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. اشرف غنی دغه راز له افغانستان سره د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته رد کړه او ویې ویل چې دغه مرسته د پاکستان د تروریزم په له منځه وړلو ولګوي.
Pakistan is generously pledged $500 million for
پاکستان په سخاوت مندانه توګه د افغانستان له بیرغه ونې سره د 500 میلیون ډالر مرسته ژمنه کړې ده. دغه مرسته ښاغلی عزیز کېدای شوې چې په ډیره ښه توګه د سخت دریځۍ پر مخنیوي ولګول شي، ځکه له سولې پرته هر څومره مرسته چې وشي زموږ د خلکو درد نشي دوا کولی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل تروریزم او د بې‌ثباتۍ لپاره بهرنۍ هڅې د افغانستان سولې، ثبات او سوکالۍ له جدي خطر سره مخامخ کړي دي.
موږ باید د ترهګرو نیټورک پر ضد له زړه کار وکړو چې په افغانستان کې د وینې تویولو او ویرې ترهې خورولو لویه وجه ده. د افغانستان امن ثبات ته له بهر نه لوی خطر پېښ دی.
د مودی په وینا په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د غږ اوچتول کافي نه دي، بلکې باید هغه له کلک اقدام سره مل وي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز چې په دې کانفرنس کې د پاکستان په استازیتوب ګډون کړی و، بیا د هند او افغانستان تورونو ته په اشاره وویل چې دواړه هیوادونه دې پر یوه هیواد له تور لګولو لاس واخلي، تروریزم ته دې له عیني اړخه وګوري او د خپلو اختلافاتو د سوله ییز هواري لپاره دې کار وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
مننه چې ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي ډاټ سرګن کړ چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې حکومت به هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. یان سټولټنبرګ نن د خبر په بروسل کې د خبري کانفرنس پر مهال د ازادي رادیو د خبريال د پښتني په جواب کې وکړه چې آیا د امریکا نوې اداره به هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي که څنګه. زموږ خبريال احمد شبر د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورځنی غونډې د خبري پوښښ لپاره د بلجیم پلازمینه بروسل ته تللی او همدا شی بر سره د ټلیفون په کرخه ده. نور جزئیات له خغلی شی بر اورو.
مننه. د ناتو عمومي منشي ډاډره چې د امریکا نوې اداره به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. یان سټولټنبرګ په بروکسل کې نن دوشنبه د ازادي راډیو وی پښتنې ته د خبري غونډې پر مهال په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې دا خبره وکړه. ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شي یو څه ویلي وو چې د افغانستان ماموریت یو ناورین دی او د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو غوښتنه کړې و. یان سټولټنبرګ د دې څرګندولو په اړه نن وویل د خبرو یو برخه به سره واورو.
We have seen reports from the phone call that took place between
سټولټنبرګ وایي موږ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولسمشر غنی د ټلیفون مکالمې په اړه راپورونه لیدلې دي. د دې راپورونو له مخې ولسمشر ټرمپ له افغانستان سره خپل ژمنه کړې ده چې له دې څرګندې شي چې د امریکا نوې اداره به هم له افغانستانه خپل سیاسي او عملي ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغان ځواکونو مشوره ورکولو ملاتړ او مرستې ته به له ناټو سره یو ځای دوام ورکړي. د امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبه په شپه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته زنګ ووهه. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د امریکا ولسمشر وویل افغانستان د پام وړ طبي زیرمې لري او د دې اداره چمتو ده چې د افغانستان له خلکو او دولت سره اغیزمنه مرسته وکړي چې له دې زیرمو ګټه واخلي. د امریکا ولسمشر د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د هلو ځلو ستاینه هم کړې او له دغو ځواکونو سره په تخنیکي او مالي برخو کې مرستې مهمې بللې. ټرمپ په ټلیفوني مکالمه کې دا خبره هم وکړه چې د ده د ولسمشرۍ په دوره کې به امریکا د افغانستان د دولت او خلکو تر څنګ وي. ټرمپ دا هم ویلي که چېرته په امنیتي برخه کې افغانستان نورو مرستو ته اړتیا ولري، د ده اداره به تر دې وروسته د اړتیاوو له ارزونې سره سم دې برخې ته لا زیاته پاملرنه وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې نن د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا د نوې ادارې د ملاتړ په برخه کې ډاډ څرګند کړ. د خبرې غونډې ته د خبرو پر مهال د افغان ځواکونو د میړانې او مسلکي توپ ستاینه وکړه او ویل چې دغه ځواکونو چې په 2015 کال کې قمانده په غاړه اخیستې لا هم د طالبانو او ترورستي ډلو له بریدونو سره مخامخ دي. د ناتو عمومي منشي وویل چې د افغانستان په ګډون به پر یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د نږدې کار وکړي او تمه ده چې راتلونکی میلادي کال په بروکسل کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د ټرمپ هرکلی وکړي.
بله مننه کوم شیبر صاحب محترم کور ودان و موریدل چې د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورزینی کانفرنس په لومړۍ ورځ په یو خبري کانفرنس کې ډاډ څرګند کړ چې ډونالډ ټرمپ به هم له افغانستان سره د خپل حکومت په مټ مرستو ته دوام ورکړي. د دغه کانفرنس د پوښښ لپاره زموږ خبريالان احمد شیبر او مصطفی صدیقی بروکسل ته تللي او تاسو ته به شیبه په شیبه د کانفرنس جزئیات وړاندې کوي. تمه ده سبا په افغانستان په اړه په دغه کانفرنس کې هم بحث وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په دې باور دی چې راتلونکي کال به امنیتي ځواکونه او امنیتي شرایط په ښه وضعیت کې وي. ډاکټر عبدالله عبدالله وی امنیتی ارګانونه به روان کال په ژمي کې تر ډیره د امنیتي برخې په بیا رغونه او د بیا تروریستانو د پټنځایونو په ختمولو تمرکز وکړي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا کله یوې خوا د امنیتي بنسټونو د اصلاحي پروګرامونو هرکلی کوي، له بلې خوا وړاندیز کوي چې دا چارې باید له سیاسي کړکېچونو څخه په جدا شکل ترسره شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای چې افغان امنیتی بنسټونه به پر روان ژمی کې د وسلوالو مخالفینو او د دوی د زالو د لمنځه وړلو ترڅنګ د خپل ځواک د پیاوړتیا په برخه کې هم لازم کارونه وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې د دې پروګرامونو له تطبیق سره د امنیتی ځواکونو پیاوړتیا ډیره او د هیواد امنیتی وضعیت ښه کیدونکی دی.
در دو بخش متمرکز میشه فعالیت‌های نیروهای امنیتی.
یکی د امنیتی ځواکونو فعالیتونه په دو برخو متمرکز کیږي. یو د ځواکونو بیا رغونه د هغوی لیکو ته د خلکو د جلب او جذب پروسه چې ډیره مهمه ده، او په دویم قدم کې په هغو ځایونو تمرکز چې مخالفین له هغو ځایونو عملیات پلانوي. په دې دو برخو د تمرکز له امله به انشاء الله زموږ امنیتی ځواکونه او امنیتی وضعیت راتلونکی کال په ښه ځای کې وي،
په صورت کل در وضعیت بهتر قرار داشته باشیم.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د می پدریو میاشت کې به د وژل شو افغان ځواکونو کورنۍ ته پاملرنه او د ټاپیانو وضعیت ښه کېدو ته هم کار وشي. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو او د دوی پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره د شفق دوه په نوم عملیات پیل کړي چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه کامیاب پر مخ سي. دفاع وزارت وایي چې په روانو دغو عملیاتو کې سلګونه مخالفینو ته درانه تلفات رسولي، خو په دې معلوماتو چې افغان امنیتي ځواکونو ته څومره تلفات رسیدلي بریالي نشو. له دې سره د امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن په ژمی کې د افغان حکومت له دې پروګرامه دار کلی ترڅنګ وای حکومت باید په امنیتی بنسټونو کې د سیاسي مداخلو مخه هم ونیسي. دا یو خاط کل کېدای شي، خو هغه څه چې د امنیتی ځواکونو سره مرسته کولای شي دا ده چې د سیاسي لاسوهنو څخه خلاص وي او امنیتی چارواکي باید د سیاسيونو په ذوق مقرر نشي. دوی باید د مسلک او تجربه په چوکاټ کې په دندو وګمارل شي. کټاکنه داسې وی لکه اوس چې دوام لري، فکر کوم بیا به همدا جنجالونه دوام ولري. ښاغلی یار محمد وړاندیز کوي چې امنیتي بنسټونه باید په دې موده کې د امنیتي ځواکونو په فکری پیاوړتیا، د هغوی د علمي او تخنیکی مهارتونو او ظرفیتونو لوړولو ته هم پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګه د دغه هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ژمي د دریو میاشتو څخه په استفادې راتلونکي کال ته داسې طرحه جوړه کړي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د خلکو د اندېښنو ځواب ویونکي وي.
ازادي راډیو ته غوښتل مخکې لدې چې بلې موضوع ته ورشو، باید یادونه کوم چې پرون افغان ولسمشر د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه په هند کې د اساسي هیوادونو د کانفرنس په شپږم پړاو کې رد کړي، او په دې اړه باندې د پاکستان خبرګونونه هم راڅرګند شول چې هغوی دغه کار افسوسناک بللی، خو ویلي چې د ولسمشر دریز د درک وړ دی. قدر منو ریدونکو که تاسو غواړئ په دې موضوع باندې له موږ سره خبرې وکړئ، کولی شئ په 0-800-225-0-99-203-540 شمیرو باندې زنگ را ووهی خپل لنډ نظر را سره شریک کړي. اوس هم ورزو یو مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسی جرګې د ځینو غړیو د ادعاو په غبرګون وایي ولسمشر مشاورین هغه ته په خپل وخت ګټورې سلا مشورې ورکوي. محمد هارون چخانسوري ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د ولسمشر د مشاورینو ته معاشونه او امتیازات د قانون په چوکاټ کې ورکول کیږي. له ښاغلي چخانسوري سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د ولسمشر د مشاورینو د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
د ولسمشر مشاورین ټول د اساسي قانون پر اساس ټاکل شوی دي او ټول د مشخصو اهدافو لپاره ټاکل شوی دي چې دوی د هغه تجربو مسلکي کادرو څخه د حکومت یا د دولت په کارو کې بهتره استفاده وسي دي ټاکل شوی دي او د تیر په تیر نه اوس زیاتره انسجام د مشاورین په بخش کې راغلی دی. مشاورین چې رئیس جمهور دلته لري تقریبا په اتو کمیټو کې تنظیم شوی دي چې اقتصادي او صحي کمیټه ده، سیاسي کمیټه ده، قومي او د منازعات د حل کمیټه ده، امنیتي کمیټه، دینی کمیټه، اجتماعي کمیټه، فرهنګي کمیټه او داسې نور کمیټې دي چې په دا کمیټه کې مشاورین صاحبان ټول وضعیت لري او دوی هر کمیټه خپل مشر لري، منشي لري، هر هفته مشخص جلسې لري پر مشخصو شانو باندې بحث کوي، خپل طرحې جوړوي، مشورې جوړوي او وخت په وخت د رئیس صاحب سره دفتر اشتراکي او د دوی د تجربو او د دوه کارو څخه استفاده کوي. ترکیب د مشاورین صاحبان د کوګورو مرتسته په دې کې هم قومي اندول په نظر کې نیول شوی دی، هم سمتی، هم نژادي او د دوی د حاضر ظرفیتونه چې ست د هغه د لا بهتر استفاده لپاره هغه مشخص او ځای کې چې یا بخښو چې تجربه لري په ما کمیټو کې دوی کار کوي او په بعض موارد کې چې کمیسیونونه ټاکل کیږي دا هغه مشر هم لري په غوړ لري چې په دایرشونو جوړې رئیس ته راوړي د دې یو موثر استفاده د مشاورین صاحبان خیلی تعداد هم روسی و لسخاوت روسی از تخنویاتی ها نفر بایی پا مختلف بخشو که پا هر کمیتی که لس نفر و پینجه لس نفر مورد مشاورین صاحبان دی چه مشخص هم پر مشخص و اجنده اش پا کمیتی که دی پر اگو بندی کار کن.
چخان سوری صاحب د ولسی جرگی جن قری و ادعا کوله چه دامداغ مشاورینو چه تاو نیده و نوکلا ماشون دو چنده دی دی ولسی جرگی ده غری و البته و سر پخواه که ساتون که هم دو چنده دی چه ده خپلا ده حکومات پا پدی جبند یو بوج ده پدیرده که معلومات را که
مثل گروه ده دی ماشون و امتیازات طول چه دی طول ده قانون پا چوکار که دی تر قانون اضافه شنو دی تو کل سوی دی او نو ته یو امنیتی مسؤلیت د ټولو وګړو د افغانستان په خاصه تر هغه چې حکومت وکړ کې هغه دولت وظیفه ده د دوی د امنیتی تهدیدات سره سم په هغه مناسبت سره تناسب سره دوی ته امنیتی تدابیر هم نیول شوی دي. نو هغه امتیازات چې دي هغه د قانون په چوکاټ کې دي زیات نه دي، هغه څه چې دوی اخته دي قانوني لري هغه څه ورته ورکول کېږي.
د ولسمشر د مشاورینو په اړه باندې مو د ولسمشر د ویاند هارون چخانسوري څرګندونې واورېدې چې ویلې د ولسمشر د مشاورینو تعداد شاوخوا او یو نفر ته رسیږي چې دوی په بیلابیلو کمیټیو کې تر لسو مشاورینو پورې کار کوي او په بیلابیلو موضوعګانو باندې ولسمشر ته د رپورټونو په برخه کې کار کوي او خپل رپورټونه له بیلابیلو موضوعګانو څخه وړاندې کوي چې ډېر مؤثر تمام شوي دي. اوس به هم ورشو زینو اوریدونکو ته چې په خوا مو ترې غوښتنه کړې چې موږ ته زنګ راوي همدا شېبه یو اوریدونکی لرو د ټلیفون په کرښه باندې. مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی له خوا د پاکستان د مرستو رد په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ؟ نوم مو واخلئ، لنډ نظر مو راکړئ. مهرباني.
السلام علیکم. اجازه کې ما دې خسته دې ټول پوری غوښتل وکړ اقدام کړی دا یو به هم وایم چې سال خیر او بد سال خیر مې ته بد تنغوارم سال تر هغه سر خیر هم مقتو توبه 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 دا مسلمان هم به دور ونه لري دا مسلمان هم به کړی چې کنه دې یو دا غلط تر دې چې دا هم دې به توجه وکړي ډیر خیر دا مې کړی دې چې تر مخه ته دې خیر او توبه 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 ولې مصر زین دا بعد
بله مننه کوم اوریدونکو. یو بل اوریدونکو هم لرو چې د ولسمشر د ورستی دریس پاړه باندې خپل نظر را سره شریکي. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، له کوم ځای مو تماس نیولې او نظر مو څه دی؟
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نظر راتوئ. مهرباني وکړئ خپل نظر راتوئ. موهید صاحب، مهرباني وکړئ څه نظر لرئ د ولسمشر د دریس په اړه؟
دا یو نیک او پر ځای باندې کړان، ځکه چې دښمنۍ او دوستي په هیڅ وخت په ځای کې نه ځای لري. نو په دې وجه باندې چې کله له هغوی سره هغه کوم مرستې لغوه کېږي یا بېرته ور واپس کېږي، دا معنی چې موږ ستاسو سره یو شی غواړو، یا درسره دښمني غواړو، یا درسره دوستي غواړو. نو دا هم پر ځای او یو نیک اقدام ده. هغوی مجبوره دي نور په یوه لاره غوره کړي، یا به د دوستي لاس ورکوي افغانستان ته، او یا به د دښمني ورکوي. نو دا یو پر ځای او نیک اقدام ده، موږ یې ارکرای کوو.
بله، ډېره مننه کوم. وخت افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل اند هم سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. میرا
د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې د سینو غړو هغه ادعا به رد کړي چې وایي ولسمشر له 200 زیات سلاکاران لري. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 30 سلاکاران لري چې په خپل وخت هغه ته لازمې او ګټورې سلام مشورې ورکوي. د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبي بندر کې په یو څلور ستوریز هوټل کې اور لګیدلی او لږ تر لږه 11 کسان مړ کړي. دا روسیې په یو خار کې ورسته لاغه ماتم اعلان شو چې پرون په یو ترافیکی پیښه کې دغلته د ماشومانو د بندبازۍ د لوبډلې د لسو غړو په شمول 12 تنه ووژل شول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په یو پیغام کې د چین له نظامي او اقتصادي پالیسیو شکایت کړی. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسته لاغه استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پښتنه کې ناکام شو. دا نیوزیلند صدر اعظم جان کی بیا په ناڅاپي ډول خپل استعفا اعلان کړی دی. لاتو قانون رئیس د دې هیواد صدر اعظم وو. او د روسیې یو پیژندل شوی فیلسوف او اسلامي شخصیت حیدر جمالی د 9 کلونو په عمر مسکو کې وفات شو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل. لاندې خبرونه مو واوریدل. د خبرونو په ازادي راډیو ټکی اورګ وب پاڼه کې کتلای شئ. همدارس facebook.com/ازادي راډیو د خبرونو د ترلاسه کولو ښه مرجع ده. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې سهارګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د ډیلی د پینټرز لوبډلې ته په یوې څلوېښت ورځې تمریناتي سیالۍ کې ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د ډیلی پینټرز لوبډلې ته د 109 منډو هدف ټاکه چې یا د لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې د 104 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته وبایلله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې بله څلوېښت ورځې لوبه له ډیلی لوبډلې سره د ګریډر نویډا په سټېډیوم کې دوام لري چې نن ناوخته به پای ته ورسیږي. د افغانستان د موتای فدراسیون وایي چې په پام کې د چي د موتای سیالي لیگ په کابل کې پیل شي. دغه فدراسیون د رسنوي مسول علي ظفر عاطفي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه سیالي د تنکۍ ځوانانو لویانو او خزینه لوبغاړو لپاره ځانګړي شوي دي. د په خبره دغه سیالیو کې چې درې میاشتې به دوام وکړي له ټولو ولایتونو بعد څلور سوه لوبغاړي پکې ګډون وکړي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ پیل شي. او د اروپا د تنولۍ لیگ سیالیو په دوام په پام کې د چیل اسپانی ریال مادرید او له جرمني څخه د بورسیا دورتموند د فوټبال لوبډلې په همدې اونۍ کې د سیالۍ میدان ته ووزي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په انټرنیټي پاڼه کې د خبرو شو معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د روانې چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت 12 بجې پیل شي. د یادونې وړ ده چې د ریال مادرید فوټبال لوبډله باید په دغه سیالۍ کې چې د اسپانی په سټېډیوم کې ترسره کیږي 80% بریا خپل کړي. د ملتیا مو مننه.
له سهارګل امیرزی هم مننه چې د سپورت نړۍ له خبرونو موږ خبر کړو. ورزو یو راپور ته چې ملالۍ بشیر جوړ کړی. یو افغان په ناغوښتون کې منلی چې د اروپایي اتحادیې د یو لوړ پوړي چارواکي پر لور یې جنسي تیری کړی او وروسته یې وژلې ده. وژل شوې نجلۍ د اروپایي اتحادیې د یو لوړ پوړي چارواکي لور وه. د راپورونو له مخې نیول شوی افغان کس په 2015 میلادي کال کې اروپا ته تللی او په جرمني کې پناه غوښتي. په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو لخوا پر ځایي کسانو د حملو له کبله د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل د مخالفینو فشار زیات شوی دی چې غواړي جرمني خلکو ته پناه ورنه کړي. بیا هم جزئیات لمر علی بشیر.
19 کلنه ماریا لادنبرګر چې د طب محصله وه د اکتوبر په 14 د جرمني په فرایبورګ ښار کې د محصلینو له یوې مېلمستیا لراوتلو وروسته د جنسي تیری قرباني او وژل سوه. د جرمنی تر رسنیو د راپورونو لمخې په دې قضیه کې ولس کلن مشکوک کس به راتلونکی کال محاکمه سي. د راپورونو لمخې لادنبرګر د پوهنتون محصله وه او د پناه غوښتونکو لپاره په یوه کمپ کې په رضاکارانه توګه مرستې کولې. د دې مړی په درایسم سیند کې موندل سوی دی. د ټلیګراف ورځپاڼې په وینا د پلټونو لپاره 40 کسیزه پلټونکی ټیم جوړ سوی و. پلټونکو د پیښې په سیمه کې د ماریا لادنبرګر د غاړې تور دسمال او یو 1 انچ اوږد ویښته موندلی و. دا ویښته په اصل کې تور و خو وروسته ژړ رنګ ورکول سوی و. دوی له دغو دواړو شیانو څخه د ډي ان ای نمونې واخیستلې او څو ورځې وروسته یې د ټرین له یوه تمځای څخه د مخفي کمرې ځینې ویډیو ترلاسه کړې چې پکې یو پناه غوښتونکی له همداسې ویښتانو سره ښکاروي چې خپل ورېښتان یې تور دي او بیا یې ژړ رنګ ورکړی دی. پولیسو دغه کس نیولی او د جرمني د بیلد ورځپاڼې په وینا د موندل سوي ویښته او دغه کس ډي ان ای سره جوړ راغلی دی. دغه افغان پناه غوښتونکی خپل جرم منلی دی چې لومړی یې پر ماریا جنسي تیری وکړ او بیا یې ووژله. د ماریا دغه وژونکی چې نوم یې نه دی افشا سوی او ویل کېږي افغان دی، له یوې جرمني کورنۍ سره د هغوی په کور کې اوسېدی، خو راپورونه وایي چې د هلته داسې کوم مشکوک کار نه و کړی. ویل کېږي دغه افغان سړی په 2015 کال کې جرمني ته په غیر قانوني توګه تللی و او پولیس پلټنې کوي چې آیا ماریا خپل قاتل پیژندی که نه. د ماریا مور او پلار د دې په اړه یو بیان خپور کړی دی. په دې بیان کې دوی وایي 19 کلنه ماریا زموږ د کورنۍ لپاره د لمر څرک په څیر وه او دا به تل زموږ لپاره د یوه لمر څرک په څیر وي. موږ له خدای څخه شکر کوو چې موږ ته یې داسې ډالۍ راکړې وه او موږ ته یې فرصت راکړی و چې دا زموږ اولاد سي. موږ اطمینان لرو چې دا اوس له خدای سره خوندي ده. په جرمني کې د صدر اعظم انګلا مرکل د هغې پرېکړې پر ضد سخت غبرګونونه راپارېدلي چې د پناه غوښتونکو پر مخ یې د خپل هیواد ورونه پرانستل. انګلا مرکل د پرانیستو دروازو پالیسي هغه وخت غوره کړه چې د سوریې جګړې میلیونونه کسان بې ځایه کړل. په جولای میاشت کې هم یو 19 کلن افغان پناه غوښتونکی د جرمني په جنوب کې په ټرین کې پر مسافرو حمله وکړه او 3 کسان یې سخت ټپیان کړل.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې حکومتي ځواکونه او ورسره ملاتړي ملیشې د حلب ښار زړې برخې ته داخل شوي دي. راپورونه وایي حکومتي ځواکونه اوس د حلب په هغو سیمو کې پرمختګ کوي چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي. د سوریې پوځ وایي په څو اونیو کې به حلب ښار په بشپړه توګه تصفیه سي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
د سوریه پوزوی د حلب خر په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي. په همدې حال کې د حلب خر د حکومت ضد وسلوالو یو مشر متحده ایالاتو ته ویلي چې دوی به په حلب کې له خپلو سنگرونو پر شان شي. روسیې غوښتنه کړې ده چې له حلب څخه د وسلوالو یاغیانو د وتلو لپاره غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. خو رایټرز اژانس د رپورټ له مخې پر حلب د شدید بمبارۍ او پراخو مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې به ښایي د حکومت ضد وسلوال په نهایت کې دې ته اړ شي چې له دې خاره په شا شي. د ملګرو ملتونو په وینا د حلب ښار په هغو سیمو کې چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي لسګونه زره کسان بند پاتې دي. د حلب ښار د وسلوالو یاغیانو یو مشر زکریا ملحفجي رویټرز اژانس ته ویلي، موږ امریکایانو ته په ډاګه کړه چې موږ حلب ښار نشو پرېښودی. موږ خپل کور د نظام لخوا تمویل او تجهیز شو ملیشو ته نه پرېږدو. متحده ایالاتو تر اوسه له حلب څخه د یاغیانو د وتلو په اړه د روسیې لخوا د خبرو د پیشنهاد په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
ټاکل شوی ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ایران اټومي موافقه یو ناورین او په تاریخ کې تر ټولو خرابه موافقه وبلله. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د دغه موافقه یوه ناسمه موافقه بللې ده او ویلي دي کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه وکړه دی به ورسره په دې اړه خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه کنفرانس کې د وینا پر مهال او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په یوه جلا غونډه کې د ایران د اټومي موافقې او په محاصره سوي لویدیځه تړانګه کې د اسرائیل د پرمختګ په اړه مختلف نظرونه څرګند کړل. کری په لویدیځه تړانګه کې د اسرائیل پرمختګ د سولې پر وړاندې یو خنډ وباله. د ولسمشری د کمپاین پر مهال جمهوریت غوښتونکو ټرمپ د ایران د تیر کال اټومي تړون یو ناورین بللی و، خو وروسته یې دا هم ویلي و چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سمې دغه موافقې لغوه کول به دومره اسانه کار نه وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې نتنیاهو له اسرائیل پر سټلایټ په واشنگتن کې د منځني ختیځ په اړه یو کنفرانس ته وویل اسرائیل به پرې نږدي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي، او دا هغه څه دی چې نه دي تغیر سوي او نه به تغیر سي. زه په دې اړه له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرو ته سترګې په لاره یم چې د دې ناسمې موافقې سره باید څه وسي. نتنیاهو له ایران سره د اټومي موافقې سخت منتقد دی. هغه موافقه چې د امریکا د ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو پالیسیو له لاسته راوړنو څخه یوه ګڼل کیږي، خو نتنیاهو په دې وروستیو میاشتو کې د ایران پر اټومي موافقه له انتقاد ډډه کړې ده، ځکه د اسرائیل او امریکا مذاکره کوونکو له اسرائیل سره د لسو کلونو لپاره د 38 میلیارد ډالرو نظامي مرستو په اړه موافقه وکړه. د اوباما ادارې ویلي چې له ایران سره اټومي موافقه به د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه د دې هیواد مخه ونیسي، او په بدل کې به واشنگتن د تهران پر ضد ډیری اقتصادي بندیزونه لرې کړي. د موافقې له مخې ایران باید د خپلو اټومي تاسیساتو د سنتریفیوجونو شمیر دوه درېیمه برخه کم کړي، او دا به تر 15 کلونو پورې د غني سوي یورانیمو کچه ډیره کمه ساتي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اورېده. اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته انصاف پلټه کې لومړی اورې، او وروسته له هغه د حقیقت څخه پروګرام مه هېروئ.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. دا د ازادي راډیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د کابل ښار د وایسل آباد د سیمې د یو وسیدونکو ممتاز ستونزه راخسته ده. دی وایي 15 کال کېږي چې د برېښنا په تمه دی، خو سیمې ته تر اوسه هم برېښنا نه ده رسېدلې. دا به هم واوري چې برېښنا شرکت په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګو د کوم ځای نن تماس نیولې؟
زما نوم ممتاز دی، د کابل ولایت د برښناکوت څخه تاسو بړی کې.
د کوم سینه د خبرې کړي؟
برښناکوت 400 ساحه کې دی، وای سلامات.
ها ها، تاسو ستونزه څه ده؟
برک نه برښنام نه سدلتا، ډیر مونږ پښنادونه کړي دي، خو څوک کومه خاصه توجه پرې باندې نه ده کړې، او موږ غواړو چې دې ساحه کې مرسته وشي. مشران چې دي هر څوک چې دي زموږ هغه غاوري، بس دلته برښنا راسي بس راسي، لکه موږ د مشکلاتو نه تو راحت شو.
په دې منطقه کې چې ستاسو کور دی دلته به نور څو کور نه وي؟
4000 کورونه دي، 4000.
یوم برق نه لري؟
یوم برق نه لري.
برښنا شرکت ته تاسو تللی یاست یا ریزیم کړی؟
تللی یاست او ریزیم کړی یو، او خو څوک موږ هغه نه اوري، وایي واده واده خلک ورکوي خو نور نه پېګم چې دا ولې اجرات نه کوي. پرې باندې مونږ وویل چې صبر وکړه، د ازادي ته ور ټلیفون وکړو چې دا خلک مونږ سره مشرانو چې اوري یا څوک چې اوري دې بخشي مسولیت لري مونږ مشکلات حل کړي.
څومره وخت کیږي چې تاسو برېښنا نه لري؟
تقریبا 15 کال کیږي.
د دې نه مخکې خو
د دې نه مخکې وو یو سیستم وو، یو پای تر یو تقریبا یو کال دوه کال نور بیا ختم شو، دا مسلم ختم شو، نور اوس نه برېښنا نشته.
نو د برېښنا شرکت نه به څوک راغلي دغه منطقه به سروي کړي؟
او برېښنا خلک راغلي دغه منطقه وسره ولا وکټل نفوس شماري وکوي، دا دومره دغه وکړو کتابچه متابچه ځان سره لست نه دغه وکړو نور کوم السلام علیکم اجرات څوک نه ده کړی تر اوسه.
د ستاسو منطقي شاوخوا کې چې نور کورونه دی او همسایه منطقي دی، هغه برېښنا لري؟
هغه لکه مونږ په شرق خواته کې پنشریانو جماعت ویل کیږي، هغه خوان چې دی لکه خلک برق برېښنا نه لري، هغه هم داسې په همدې سات کې برابر دی.
ستاسو غوښتنه وسه ده د حکومت نه؟
مونږ غوښتنه مونږ د مشرانو زده دي چې باید مونږ ته برېښنا ور دغه کې او خلق ستونزه مشکلات حل کی موږ پښنه دا چې موږ برښنا باید جوړ کی
استا سي سیمته د برښنا ستنه را رسولي کنه
برښنا پای را رسیدلې دي خو تر اوسه لاين نو دغه اجرات ویل نه شوی
استا سي مشکل په دې سکه سومره دي
ډیر مشکل دی دا چې فکر وکړه ډیر غفلت دی اقتصادي مشکلات هم درته څوک نسی کوي چې جنراتور چالانه کیا روزنه مخکې ویسي یا شپې درس وایي ورځې یو خپل کار مخکې ویسي خو ډیر یعنی تاسو فکر وکړه اتیا فیصده موږ خلک داسې په مشکلات کې اخته دي
تاسو خو به یو وکیل هم لرئ دغه وکیل هڅه نه کوي ته په تلاش نه کوي چې دا برېښنا تېره شي تاسو ته
وکیل صاحب راځي خلک په مخ کې درېږي وایي زه مشکلات حل کوم دا کوم دا کوم خو اغیزی پر لوړو مقامو ته رسایي خو اجرات نه کیږي 15 کال او شو
تاسو ویل چې په دغه سیمه کې تقریبا 4000 کورونه اوسيږي دا څه کوم کور خو نشته چې هغه برېښنا ولري
نه 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 دا څه کوم کور نشته چې په دې 4000 کورونه چې کوم کور وي برېښنا د دولت نه رسمي رسمان برېښنا ولري نه ټول خپل یا سولر بند کړی دي جنراتور لري یا کوچا دوه کوڅه غونسوي دي چې یو جنراتور ځانته جوړ کړی بس
بس ستاسو ستونزه به ورسو د برېښنا شرکت ته به ورسو
مننه ډیره مننه
د انصاف پلټکه
د ممتاز ستونزه مو د برېښنا شرکت له بیان محترم وحید الله توحیدی سره شریک کړه جناب توحیدی صاحب د چلستون سیمه ته نږدې یو سیمه ده د برېښنا کوټ په نامه دوی وایي چې موږ 4000 کور یو د 15 کال کېږي چې موږ د برېښنا په تمه یو خو تر اوسه برېښنا نه ده اخیسته دغه پروسیجر د برېښنا د ورکول څنګه ده
څکه مته چې دا څه کور وی چې دا برېښنا ولري هر هغه سیمه چې په واصلابات او کوټ شاوخوا اگر رسمي کورونه چې دي هم غیر پلان کورونه څه ته برېښنا دي مګر یوازې یو برخه ده چې دغه څو کلو کې هغه زه غوښتم چې هغه د افغانستان برېښنا شرکت جوړات دي او په هغه باندې موږ څو ځلې د امنیت ځانونه ډېر کورونه او ډېر ځایونه موږ هم بیرته د امنیت ارګانونو په مخ خراب کړی دي او دوباره بیرته هغوی جوړ شوي دي خلاصه هم چې هلته زموږ توسعوي پلان شته تر څو هلته د برېښنا د انکشاف لپاره نور سټېشنونه جوړ شي خو متاسفانه یوه ساحه هلته د خلکو لخوا غصب شوې او کورونه یې ورباندې جوړ کړي چې موږ هغه خلکو ته او یا هغه کورونه ته د اول نه ویلې چې موږ د کورونه نړوو که دغه ورور په هغه ساحه کې کور وي نو فلهذا دغه ساحه ته موږ برېښنا نه شو لګولی ول دا زموږ په جایدادونو باندې په شکل د غیر قانوني کومې جوړ کړي او که هغه ساحه نه وي ځکه چې دا سي ساحه چې څلور زره کورې وي برېښنا نه ورکړي
که دوی چیرې ثابت کړي چې دغه ځمکه دوی نه ده غصب کړې او دولتي ځمکه نه ده بیا ورته پلان شته
بالکل بالکل د دوی حق دی دوی د خپل درخواست د کابل برېښنا ریاست ته تشریف یوسي او د ضرورت وخت کې ما ته هم څنګه وایي چې د کابل برېښنا محترم رئیس سره وغږیږم ترڅو د خلکو او د بزرګانو ستونزې حل کړي که هغه موضوع وي نو فعلا لپاره متاسف یو ترڅو چې دغه موضوع یو حقوقي فیصله وشي
دوی خو وایي چې موږ څو ځله مراجعه کړې ده
دوی به مراجعه کړې وي خو فکر نه کوم چې د کابل په منځ کې داسې څلور زره کورونا ځای وي او هغه برېښنا ونه لري تاسو شاهد یاست چې د کابل لوري پرتو ولسوالې ته مراته برېښنا رسولي تر کلکانه تر مستعید پورې برېښنا لري نو څنګه د برېښنا کوټ څنګه یو د سروزر کورونو فاميلي وی او هغه څه په خنوان نه کړی شي نو اتمه د کوم خبره شته په دې برخه کې هغه باید وضاحت وکړي
دا خبره په محکمه کې هم ده او پولیس هم په جریان کې دي او زه هم په جریان کې ده خو زموږ تقریبا د اتیا کال او یا کال مخکې د سټېشن نه کړی ده
امنیتی ارګانونو اقدام نه
کړی او څه اقدامات کړی دي یالته موږ خپل پوسټ نه نور مسؤل دي مخنیوي کړی دي خو هغه څه چې دوی ثابت کړی دي دغه خبره وشو کوکی برخه نیولې ده زموږ یو نمائنده دغه موضوع مخکوري
کدا تاسو ته مراجعه وکي سم راستو ور سره کول شي
دقیقا که آیا نن کدوې زموږ په جای د دونکو چې دوی کورونه نه وي نو تبیید چې پلان به ونیول شي
د انصاف پلټکه
داوه د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لارې قانوني وي مونږ ته وایي زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت سدی
لهم افغان خزی لګنو ستونزو او غواخونو سره مخ دي. په یو شمیر دولتي اداراتو کې خزو ته د کار وند په بشپړه توګه نه ورکل شوی. د خزو په برخه کې نړیوالې څارګري ادارې او یو شمیر نور بنسټونه هم پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې په اداراتو کې خزو ته وند ورکل شوی کنه، خزي له څومره غواخونو او مشکلاتو سره مخ دي، او په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو په برخه کې څه کار شوی. نن زموږ حقیقت سره خبرونه همدغه موضوع ته څنګه شوې ده. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د افغان خزو د شبکې رئیس اغلی حسینه صافی ده. تاسو سره کله وي ستوري مشي د لومړی پښتنې په توګه کراتو وای چې په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې څومره کار شوی دی، تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چې په تیر شوی 15 کالو کې کده مختلف آبادو نیوینو د پالیسی په لول کې کارونه ډیر شوی دی. ډیر قوانین او ډیر بین المللي حمایت شوی برنامه چې د افغان د خزو د پاره د افغانستان دولت تایید کړی دی، دیو هغه سربراه کړی دی. مګر چالش په دې کې دی چې هغه برنامه، هغه قوانین چې د افغان د خزو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ لپاره پلان شوی دی، د عملی بڼه کمرنګو.
لامل څه ولی عملی برخه کمرنګ او پالیسیان ډیر جوړ شو په دغه برخه کې ډیر کار شوی دی، ډیر پیسې مصرف شوی دی؟
زه فکر کوم چې یو لاسته راوړنه خدا ده چې موږ قوانین لرو. اول افغانستان کې تقریبا زیاته د 10 کالو نه زیات جنگ تیر شوی دی، او موږ باید دفتن د 10 کالو د خرابې نتیجه په 15 کالو کې د دې توقع باید نه لرو چې موږ کچیرته پیسې مصرف کو. باید هغه حالتونه چې خزه د لاس اور کړی دی هغه په مشکلاتو کې، موږ په 15 کالو کې وشو کولای چې د 10 کالو د مشکلاتو اساسه خلاص کو. تاوتریخوالی او دسې حالت دی چې دا هیڅ وخت کې نه خلاصي. یو افغانستان یوازینی مملکت نه دی چې په دې کې خزه تاوتریخوالی سره مخ کیږي او تاوتریخوالی ویني. نو د دې لا عوامل د تاثیر از فکر کوم چې موږ باید په ډیر صبر او حوصله کوشش وکړو چې د 10 کالو هغه مشکلات چې خزې لیدلې دي په هماغه مر وخت کې کوشش وکولای چې د دې تاثیرات وینو د دې په د ژوند په بدلون کې.
طبیعي ده چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې به حتمان تغییر راغلی وي، یا به زیات شوی وي یا به کم شوی وي. تاسو په دغه وخت کې کار کوئ، تاسو هغه عمده برداشت څه دی په دغه وخت کې دغه د خزو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی؟
زه فکر کوم چې موږ د کوم مستند ډیټا بیس نه لرو چې هغه کې موږ و خایو چې تاوتریخوالي زیات شوی دی، ولې چې هر ارګان خپل د ظرفیت په مطابق دی یو راپور لري یا یو برنامه که مثلا ملل متحد دی که د حقوق بشر کمیسون دی او که نور مدني ارګانونه دی، دیو هر څوک خپل هماغه ټارګټ ګروپ یا هماغه کسانو سره یا هماغه موقعیتونو کې چې دیو کار کوي دیو دغه لري ډیټا بیس. مثلا د کمیسون د مستقل د سارنوالي د تاوتریخوالي محکمه دی ویل دی چې 2422 قضایات پر اوس کال دیو سره ثبت شوی دی، مګر دا د ټول افغانستان نه دی، دا هغه قضایا دی چې دیو ته راغلي دي او دیو هغه قضایا مخې ته وړي دي. ډیر هغه څه قضایا دي چې دا غې نه مونږ نه خبرېږو. نو دا غې په صفت زه فکر کوم چې دا به ډیر واقعیت ونه وي چې مونږ وایو چې په واضح توګه قضایا یا تاوتریخوالی ډیر شوی دي یا کم شوی دي. مګر دغه شی ویلی شو چې چون دغه 15 کالو کې رسانه هم ډیر فعال شوی دی او بغیر د رسنیونه مثلا صوتي رسنی دی اخبار دی فیسبوک دی ټویټر دی د دې په واسطه خلک خبريږي دی نو دا ویلی شم چې خلک ډیر خبريږي تاوتریخوالی یا خشونت مخکې هم په افغانستان کې ډیر کېدل مونږ د افغان په صفت مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې مونږ ژوند کړی دی مونږ پوهیږو چې دغه قضایا چې د خشونت خصوصا د کورنیو خشونت فعلا ګورو مخکې هم و مګر خلک نه خبرېدل ولی اوس که د هفته په شروع کې کیږي هفته نه دوه ورځې یا یو ورځ تېر شوي نه چې ټول خلک خبرېږي آگاهي ډیره شوې ده ولی مشخصا داسې کوم مونږ مستند ملي بنسټ نه لرو چې مونږ ووایو چې د هغې په اساس په ټول افغانستان د ټول افغانستان د قضایو مونږ تحلیل لرو.
په افغانستان کې د ښځو چارو یو ځانګړی وزارت موجود دی، آیا دوی هم داسې کوم ځانګړی برنامه نه لري، کوم ځانګړی ډیټابیس نه لري چې هغوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي؟ یا بشر حقونه موجود دي، هغوی ځانګړي د ښځو څانګې لري په دغه برخه کې هغوی کار نه کوي؟
فکر کوم چې خوشبختانه تقریبا دوه یا درې کاله کېږي چې دوی یو ډیټابیس باندې کار کوي چې هغه د وزارت عدلیه، سرنوالی، وزارت داخله سو وزارت خانو سره دا دیو هماهنګي کړی دی او داغي په اساس دیو قضایا ثبتي مګر دیو یو راپور لرل پروس کاله چې یو هغه یو ډیر ابتدایي راپور مګر هغه هم ډیر کلی نه دی وسه پوری دی خپل یو ډیر مستند ملي راپور نشر کړي نه دی چې هغه کې ټول قضایا د ټول کال د افغانستان د ټول مناطقونه نیول شوی او ثبت شوی.
تاسو ستاسو د بنسټ دند بیا په دغه برخه کې څه ده؟ په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
زمونږ د بنسټ برخه یو خدا دی چې مونږ د اتخای کو کچیر ته مثلا څه خبره وشي، څه قضیه وشي، مونږ د دغه شبکې غړي په ولایت کې دي، مونګه کوشش کوو چې هغه هماهنګ کو د خزو وزارت سره، کله کله چې ضرورت وي د عام روغتیا وزارت سره، د داخلي وزارت سره دغه وکو. او هم چې نن زموږ سغړې دي چې به مونږ هغه وخت کې کولای شو چې هغه متضرر سره چې قرباني د خشونت وي یا تاوتریخوالي هغه سره مونږ کومک وکړو د هغه په انتقال کې، که کابل ته انتقال کو یا کوم بل ولایت کې د مرکزی ولایت ته مونږ انتقال کو او بیا هغه مونږ ریفر کو یا د عام وزارت د صحت وزارت ته مونږ ریفر.
فلور یو پروتو سیمو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې زیاتې دي، خای یو شمېر سیمو ته بشر حقونه هم لاسرسی پیدا نه کی، د خزو چارو وزارت هم لاسرسی پیدا نه کی. تاسو څنګه کولای شئ چې دغه شان نام نسیمو ته لاسرسی پیدا کړئ؟
مونږ زمونږ اعضاوی دي، تقریبا مونږ یو سل دیرش اعضاوی لرو چې واړه او غټ بنسټونه دي چې دیو خزو ته کار کوي او بغیر دغه نه مونږ تقریبا 3000 انفرادي اعضاوی لرو چې په ټول افغانستان کې په امن او ناامن سیمو کې دي. بیا ته مونږ هماهنګي ګروپونه لرو، مونږ د څه نه وایو چې مونږ ټولو ته رسیدګي کولای شو، ولی هلته چې مونږ ته خبر راشي او مونږ خبر شو مونږ عاجل هغه مرتبط ارګانونو سره ارتباط نیسو چې تر څو وشو کولای چې هغه خپل خور چې په مشکل کې دی هغه مشکل ته رسیدګي وشو کولای.
په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي وګڼلې او هغه یو ګواښ هم وکړ چې هغه څوک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له جدي چلند سره مخ شي. نو حکومت دغه دریز د ښځو د حقونو په تحقق باندې څومره اغیزه پرې باسلی شي؟
فکر کوم چې د حکومت نه تنها د حکومت د افغانستان د هر فرد یو ظاهری دریز د ښځو د پاره یو حمایت دی. دغه دریز چې د افغانستان ولسمشر ونیو څه فکر کوم چې دا یو الرټ و، دا یو خبر و چې هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې ښځو ته آزار و اذیت ورکوي هغوی به لږ محتاط شي، هغوی به متوجه اوسیږي چې یو څوک دی چې مونږ ګوري او که چېرته مونږ یو ناوړی کار یا یو کار چې د اصول په مطابق نه دی وکړو نو مونږ به مجازات شو.
د یو معتبر بنسټ د یوې مشرې په توګه چې تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او د ښځو د حقونو لپاره شپه ورځې هلې ځلې کوئ، په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې هغه عمده چالشونه او ستونزې څه دي که په لنډ ډول بیان کړئ؟
زه فکر کوم چې اولین چالش که د پالیسی د لول نه وګورو، مونږ باید دیو ته د دیو د ظرفیت په مطابق ورته فرصت ورکړو. او دویم چالش دا دی چې مونږ باید کوشش وکړو چې کلو بانډو ته ځان ورسوو. مونږ تنه نشو کولای چې د مراکزو خزو سره په کار کولو باندې د ټولو خزو حلقې بند کو. مونږ باید هر څومره چې کولای شو کچیر ته زبو خويند مشکلات لري او دیو نشي کولای چې د خپل کورونو نه اوزی، نو مونږ باید هغه فرصتونه مهیا کو چې مونږ د دیو کورونو ته لاشو ترڅو د دیو هغه مشکلات چې د دیو د محیط په اساس دیو ته ایجاد شوی دی د دیو خپل د رای حل په توګه چې خپل پیشنهاد کوي د هغوی په مطابق دیو سره کومک وکولای شو. او مشخصا که زه ووایم باید مونږ د پرمختګ بودیجه ولرو مشخصا د ښځو دپاره چې د هغې د نیاز او د ضرورت په مطابق دیو سره مونږ برنامه ریزي وکړو او کومک
وکړو.
مننه.
د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ګرانو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت سره پروګرام چې د افغان ښځو د شبکې له مشرې اغلې حسینه صافی سره مو درته برابر کړو. تر بیا هیڅ.